د ماخام شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې د ورستیو دو خبري مجلو په سر کې د لومړني پروګرام ته زه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د عدم تشدد تګلارې خپلول د افغانستان او د سیمې د شخړو د حل مناسبه لار ده. کرزی دا خبرې نن په کابل کې د پاچا خان او عدم تشدد په نوم د سیمینار په افتتاح کې وکړې. په بل رپورت کې به واورئ چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون نن 414 کاندیدان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي چې صالحه اسحاقزی خالقی اوروي.
پل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن اعلان وکړ چې 414 تنه هغه کاندیدان چې په درغلیو او سرغړونو تورن دي لوی څارنوالۍ ته ورپېژني. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي ویلي د تجارت او صنایع وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ څخه به د شویو درغلیو په باب تحقیقات وشي. او په کابل کې نن د فخر افغان خان عبدالغفار خان د ژوند او ازادۍ غوښتنې مبارزو نړیوال سیمینار جوړ شو. همداراز په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په یو جمعه کې د جمعې د ورځې ځان وژونکي چاودنه کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن اعلان وکړ چې 414 تنه هغه کاندیدان چې په درغلیو او سرغړونو تورن دي لوی څارنوالۍ ته ورپېژني. د شکایتونو د کمیسیون چارواکو د هم وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د نه ویشتو نورو مرکزونو رایې هم بې باور پیژندل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو وغوښتل چې په درغلیو تورن کارکوونکي دوی ته ورمعرفي کړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ راپور اوري. په کابل کې نن د فخر افغان خان عبدالغفار خان د ژوند او ازادۍ غوښتونکو مبارزو نړیوال سیمینار پرانسته شو. په دې سیمینار کې د افغانستان، پاکستان او هند په لسګونو څېړونکو راټول شوي او د باچا خان د عدم تشدد مبارزې په بیلابیلو اړخونو علمي بحثونه کوي. د سیمینار پرانستونکو غونډې ته افغان ولسمشر حامد کرزی هم وینا وکړه او د باچا خان د مبارزې په بیلابیلو اړخونو چې د عدم تشدد له نظریې څخه یې سرچینه اخیستې رڼا واچوله.
پاشا خان په دې کوشش کې نه د مارتین لوتر کینګ، نه د منډیلا، نه د ګاندی جی کم نه دی، بلکې په مراتبو زیات په دې دی چې د ما حول ډېر مشکل و، چې د ساحه د کار ډېر مشکل. د اوو ویشت کاله په بد کې تیر کړي و انسان چې اوو ویشت کاله د عمران دپاره په بد کې تیر کړي، دا په بشرت کې ډېر لږ مثال دی.
د سیمینار د اطلاعاتو او کلتور وزارت په نوښت جوړ شوی دی. د اطلاعاتو او کلتور وزیر ډاکټر سید مختون رهین وویل په دې سیمینار کې به لیکوالان او څېړونکي د خان عبدالغفار خان د شخصیت په اړه خپلې څېړنیزې مقالې ولولي. د ازادي راډیو ده د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي وویل د تجارت او صنایعو وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ څخه به د شویو درغلیو په باب تحقیقات وشي. د لوی څارنوالۍ مرستیال جنرال رحمت الله نظري اسوي شدت پرس اژانس ته په مرکه کې وویل د ښاغلي فرهنګ نوم د هغو شلو جګپوړو کسانو په لیست کې شامل دی چې د درغلیو له امله به لوی څارنوالۍ ورڅخه تحقیقات کوي. ویل کېږي دغو دولتي چارواکو په درغلیو کې لاس درلود او له خپل وخت څخه یې ناوړه استفاده کړې ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال زیاته کړه پر فرهنګ تور پورې ده چې د تیلو له درکۍ له حکومت څخه شل میلیون ډالر اضافي پیسې اخیستي. نوموړی به لومړنی عالي رتبه چارواکی وي چې د تعریف اصلاحات ځانګړې محکمه ورڅخه تحقیقات کوي. نړیواله ټولنه تل پر ولسمشر کرزی انتقاد کوي چې د اداري فساد په مخنیوي کې جدي هڅې نه کوي. د هسپانیې صدر اعظم له ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو او په افغانستان کې له خپلو میشتو سرتیرو سره د کتنې په هدف نه ناڅاپه د هیواد ته سفر وکړ. خوزې لویس رو دیګارتس زپاتیرو له ولسمشر کرزی او نورو افغان مقاماتو سره کتنه وکړه. له افغان مقاماتو سره د نوموړي د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د هسپانیې 1500 سرتیري په بادغیس ولایت کې میشتي او له 2002 کال راهیسې تر اوسه نږدې 100 سرتیري په افغانستان کې وژل شوي. د کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اوري. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په یوه جومات کې د جمعې د ورځې ځان وژونکي چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. دا چاودنه د ادمخیلو درې په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. تېره شپه د پېښور په بډبیري کې هم په یوه جومات کې د ماسخوتن د لمانځه پر مهال د لاسي بمونو حمله وشوه چې له امله یې 4 کسان مړه او 30 نور ټپیان شول. د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي خان ازادۍ راډیو ته د پېښې په اړه وویل.
دیکھی جی سلیمان خیل بکلی نوم دے او دلتا جی جماعت کی دا منس ٹائمو نو پدے باندے چا گرینیڈز رشتی دی دغا دا منس ٹائمو خلق او مسجد کی او آوش سلور مردی پکی جی شہیدان دی او اتلس زخمیان دی 18 جی سو فار
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند مارک ټونر په پاکستان کې د حمله غندلې او وایي حمله کوونکي په ډېر بیرحمۍ سره په عبادت ځایونو کې بیګناه خلک وژني. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې سیاست د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې لومړی په هند کې تم شو او لومبئی ښار څخه لیدنه وکړه. نن له امریکا څخه هند ته د لوړې ټکنالوژۍ پر صادراتو کنټرول نرم کړي. دا کنټرول د ټکنالوژۍ په دواړو برخو کې هم ملکی او هم پوځي برخه کې شامل ده. هند له امریکا څخه د صادراتي اموالو له اخیستو سربیره د لس بلیون ډالرو په ارزښت تجارتي الوتکې رانیسي. له دې سره به په امریکا کې شاوخوا 500,000 کسانو ته د کار امکانات برابر شي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د امریکا د وارداتو لپاره د پام وړ شرایطو د برابرولو لپاره کار وکړي او همداراز به د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر سبا ته نوي ډیلي ته لاړ شي او هلته به د هند له صدراعظم منموهن سنګ سره تر کتنې وروسته د دغه هیواد پارلمان ته وینا وکړي. همداراز ټاکل شوې ده چې ښاغلی اوباما مخکې تر دې چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا او بیا په جاپان کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشریزه کې د برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي، لومړی اندونیزیا ته لاړ شي. نوموړي په کوچنیوالي د خپل عمر 4 کاله هلته تیر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن استرالیا ته رسیدلې او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان د ګډ ماموریت د پولو د امنیت د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په مسلو خبرې وکړې. ټاکل شوې چې کلینټن به د استرالیا له صدراعظم جولیا ګیلارد او د بهرنیو چارو له وزیر کیوین روټ سره وګوري. د دوی خبرې به امنیتي مشورتي غونډې ته لاره ورکړي چې د دوشنبه په ورځ جوړیږي. او فرانسوی شاوخوا دیش عراقي مسیحیان به چې د بغداد په یو کلیسیا کې د القاعده شبکې لخوا په وژونکي برمتنیون کې پیښه کې ټپین شوي وو د درملنې لپاره فرانسې ته ولېږل شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر چې اوس مهال د لبنان په دوه ورځني سفر بوخت دی په بیروت کې خبریالانو ته وویل دغه ټپي شوي کسان به د دوشنبه په ورځ د فرانسوي الوتکو په وسیله دغه هیواد ته انتقال شي. دا خبرونه
د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د عدم تشدد تګلارې خپلول د افغانستان او د سیمې د شخړو د حل مناسبه لار ده. کرزی دا څرګندونه نن په کابل کې د پاچا خان او عدم تشدد په نوم جوړ شوي سیمینار په افتتاح کې وکړې.
نن په هغه اور کې پاکستان او افغانستان سوچي چې د هغه په خلاف جدوجهد کړی دی او دغه د پاره ومش کار باندې خانه تر کړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 413 تنه هغه کاندیدان چې په درغلیو او سرغړونو تورن دي لوی څارنوالې ته ورپېژنې. په همدې حال کې د ولسي جرګې په لسګونو کاندیدانو چې په انتخاباتو کې ناکام شوي د شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې بیا هم د انتخاباتو په بهیر اعتراض وکړ.
خبر دې حتی رسیدلې ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو مداخله حتمی ده په دې مسله کې.
ناتو ځواکونه د افغان دولت او نړیوال ځواکونه او ګډ پلاوی په هلمند کې د افغان سرتیري لخوا د دریو بهرنیو سرتیرو د وشلې د پیښو په باب تحقیقات کوي. تر هغه وروسته چې د هالند صدراعظم وایي غواړي د هالند پخوانی حکومت لړنګې دروسته په افغانستان کې د پوځي روزنی ماموریت پیل کړي او هند ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په اړه درته مفصل مطلب لرو. په کابل کې نن د پاچا خان او عدم تشدد په نوم درې ورځنی علمي نړیوال سیمینار پرانستل شو. د دغه سیمینار په پرانستونکو غونډه کې ولسمشر کرزي، لوړپوړو دولتي چارواکو، د افغانستان او سیمې په هڅه په لسګونو پوهانو ګډون کړو. ولسمشر کرزي سیمینار ته د خپل وینا په ترڅ کې د خان عبدالغفار خان د ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوله او نن سبا یې په افغانستان او سیمه کې د شته ستونزو د هواري لار د ارواښاد عبدالغفار خان د مکتب خپلول وګڼل. دغه سیمینار د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په لاره اچول شوی دی. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د فخر افغان عبدالغفار خان د عدم تشدد په نظریه ولاړ د مبارزو د درناوي او یادونې لپاره دغه نړیوال سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې نن سبا د نامنیو او بې ثباتۍ لمن له سیمې را تاو ده. ولسمشر کرزي د پاچا خان او عدم تشدد په نوم نړیوال سیمینار ته په خپلې وینا کې وویل د ارواښاد عبدالغفار خان لاره د افغانستان او سیمې د لانجو د پرېکون یوازینۍ لار ده، او که چیرې د پاچا خان لاره تعقیب شوې وای نن ورځ به سیمه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان له موجوده ستونزو سره لاس او ګریوان نه وای.
نن په هغه اور کې پاکستان او افغانستان سوځي، هغه اور چې د هغه په خلاف جدوجهد کړی دی او دغه د پاره وویشت کال بندیخانه تیر کړی، په هغه اور کې افغانستان او پاکستان سوځي. که د دې وینا چا احترام کړی وای نو به نن دا ولسونه د افغانستان او پاکستان په دې اور کې نه سوځل کېدل.
ارواښاد عبدالغفار خان هغه څوک دی چې د سیمې په کچه د سولې د سمبول په توګه پیژندل شوی دی او د د مبارزو او کړنو څخه د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سیمینارونو او کنفرانسونو په جوړولو سره لمانځنه کیږي. د پاچا خان او عدم تشدد د سیمینارو ګډونوال د سیاسي چارو کارپو سناتور افراسیاب خټک په اوسنیو شرایطو کې دغه سیمینار د اهمیت په اړه وویل، نړۍ ته دا پوهول پکار دی چې زموږ سیمه د ترهګرو نه، د سولې د خوښونکو سیمه ده.
د دې سیمینار اهمیت په دې کې دی تر څو چې نړۍ وپوهیږي چې زموږ سیمه چې دوی ورته اف پیک وایي نن سبا چې دا د تروریزم باره کې نه ده، دا یوازې د تروریزم سیمه نه ده، دا د پاچا خان سیمه ده، دا د رحمان بابا سیمه ده، دا د مولانا بلخی سیمه ده، دا د جمال الدین افغانی سیمه ده، دا د مسلحینو سیمه ده، دا د سوله خوښونکو سیمه ده.
د پاچا خان او عدم تشدد په نوم جوړ شوی سیمینار چې د شنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو درې ورځې به دوام وکړي، چې د مقالو تر څنګ د ارواښاد عبدالغفار خان د تصویرونو د یو نندارتون پرانیستل او د نوموړي په مزار د یوې لویې مشاعرې پروګرامونه هم پکې شامل دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې په سیمینار کې د افغانستان او سیمې په کچه نږدې 1500 پوهان رابلل شوي دي چې په ګډون کوونکو به د نوموړي د مبارزو په اړه نوي چاپ شوي 15 ټوکه کتابونه هم وویشل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ولسی جرګې په لسګونو هغو کاندیدانو چې په انتخاباتو کې پاتې راغلي دي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې بیا هم د انتخاباتو پر بهیر اعتراض وکړ. دوی له جمهور رئیس او عدلي او قضایي ارګانونو په کلکه وغوښتل چې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر دي په دې مسأله کې قانوني مداخله وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړیو نتایجو له اعلان وروسته دا سوم ځل دی چې په انتخاباتو کې یو شمېر پاتې راغلي کاندیدان پر دغو پایلو اعتراض کوي. د دې کاندیدانو په لسګونو تنو د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د هیواد له جمهور رئیس او لوی څارنوالۍ څخه په کلکه وغوښتل چې د هیواد د اساسي او د انتخاباتو د قانون د پلي کېدو او د انتخاباتو د شفافیت په خاطر دی په دې بهیر کې مداخله وکړي او دغه بهیر د دوی په اقداماتو قانوني وګرځوي. د معترضو کاندیدانو له ډلې څخه بشیر هاتف وویل،
خبره دې حتی رسیدلې ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو مداخله حتمي ده په دې مسله کې، ځکه چې جرمي بڼې د ټول ټاکنې دومره زیاتې دي چې هیڅ امکان نه لري چې هغه د عدلي او قضایي ارګانونو له څېړنې او مداخلې نه پرته د حل لاره ومومي. د افغانستان ولسمشر که چېرته دی غواړي چې د افغانستان رښتیا ولسمشر یا د افغانستان د خلکو د جمهور و خلکو ملاتړ ولري، نو د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده سره سم مکلف دی ترڅو مداخله وکړي، ځکه چې دلته اساسي قانون تر پښو لاندې شوی او دغه ماده ولسمشر مکلفه کوي چې د اساسي قانون د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو په حق له دوی هم یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د انتخاباتو ځینې کارکوونکي پکې په درغلیو تورن ښیي چې څېړنې پرې پیل شوي او په لږه موده کې به خلکو ته ور وپیژني. اعتراض کوونکو کاندیدانو دا هم ویل، په هغو سیمو کې چې مرکزونه په غیر قانوني توګه تړل شوي او یا هغه مرکزونه چې د زورورو لخوا ورته رای ورکوونکي نه دي پرېښودل شوي، باید دا سیمې په ګوته او انتخابات پکې له سره وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو په حق له شکایتونه اړوندو ارګانونو ته رسیدلي چې کار پرې روان او د کره څېړنو وروسته به خلکو ته اعلان کړي. په دې هکله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
دا مشروع انتخابات ول نه یوازې کورنیو نهادونو بلکې بهرني نهادونه چې د دې ټاکنو څخه نظارت کوو دا ومنله چې مشروعیت له لاسه نه دی ورکړی. ستونزې په کې کېږي چې هغه موږ هم تاییدوو، هغه به ټول څېړل کېږي هغه ستونزې او وروسته یې هغې څخه به نهایي پایلې لاندې.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه ورته شاوخوا 6000 شکایتونه رسیدلي دي چې په دې کې کابو 2500 د لومړۍ درجې شکایتونه دي. دا کمیسیون وایي چې تر اوسه د دې شکایتونو 80% څېړل شوي او نور تر څېړنو لاندې دي. پر انتخاباتو اعتراض کوونکو د تېرې سې شنبې په ورځ د دغو پرېکړو په وړاندې د کابل په ښار کې یوه مظاهره هم وکړه او ویل چې د انتخاباتي درغلیو په حق له اړوند ارګانونه جدي او قناعت بخونکي اقدامات ونه کړي، دوی به خپلو اعتراضونو ته نور هم دوام ورکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و همریدل چې د انتخاباتي شکایت د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو چې پاتې راغلي دي نن پر دغه بهیر اعتراض وکړ. بلخوا افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې 413 تنه هغه کاندیدان چې په درغلیو او سرغړونو تورن دي لوی څارنوالۍ ته ورپیژني. د شکایتونو د کمیسیون چارواکو دا هم ویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د 90 نورو مرکزونو رای هم بې باوره پیژندل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو غوښتل چې په درغلیو تورن کارکونکي دې دوی ته ورمعرفي کړي. معصوم میوانې پاره رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو په دوام د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 413 تنو هغو کاندیدانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته ورسپاري چې په درغلیو تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي احمد ظرافت چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته معلومات ورکول وویل چې دغه تورن کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د تور پیژندل شوي وو. شغل ظرافت وویل
کمیسیون شکایت انتخاباتي اعلان میکنه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان کوي هغه لیک چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا دوی ته ورسیدلی. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 413 تنو هغو کاندیدانو نومونه راغلي چې په درغلیو تورن دي. نو پر همدې اساس د شکایتونو کمیسیون د دغه تورنو کسانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته ورسپارلی دي.
د شکایتونو کمیسیون د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه کاندیدان د افغانستان په 1 ولایتونو او کوچانو پورې اړه لري. همدارنګه دوی وویل چې په دغو کاندیدانو کې 2 تنه د پخواني ولسي جرګې غړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وردګ، خوست، کونړ، بادغیس، هرات او بغلان ولایتونو کې د رای ورکونې د 90 نورو مرکزونو رای هم بې باور اعلان کړي. په عین حال کې شغل رفت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو څخه وغوښتل چې خپل هغه کارکوونکي دوی ته وپیژني چې په درغلیو او سرغړونو تورن دي او دوی به د دوسیې تر څېړلو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وپیژني.
د
شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د دغه کمیسیون په درغلیو او سرغړونو تورن کارکوونکي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ور وپیژني. دغه کمیسیون د دوی د دوسیې تر څېړلو او جرمونو تر کتلو وروسته دوی عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسي جرګې ناکامه کاندیدان د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون د درغلي او سرغړونو تور لګوي او د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې په هرات کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې د تروریستي بریدونو اصلي سمبالونکي د امنیتي ځواکونو سره په مقاومت کې وشل شوي او په دې تورې د 3 نورو کسانو د نیولو ادعا کړې ده. پام کړئ په دې اړه د زکیه غیاسی رپورټ ته.
په هرات کې د یونما په سیمه ایز دفتر باندې لا شوې ډلې ځان وژون کې حمله شو. خو دوه اونۍ وروسته د ملي امنیت چارواکي د داسې کسانو د نیولو خبرې کوي چې د دوی په وینا د دې حمله لپاره د امکاناتو په برابرولو کې همکاري کړې وه. د ملي امنیت د ریاست ویان سید انصاری د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د دې ترڅنګ دوه نور کسان چې یو د تختونکو د ویډلې مشر او بل د وسلوال طالبانو د لسکسي ځای د مشر دی نیولې دي. د ښاغلی انصاری په وینا د یونما د دفتر د حمله اصلي سمبالون کوي لامنیتی ځواکون سره په مقاومت کې وژل شوی.
خوشبختانه تای هفته گذشته موظفین امنیت ملی هرات توانستند
لنی کمرغه په هرات کې د ملی امنیت موظفین په دې وتوانیدل چې د ملګرو ملتونو پر دفتر د وسلوال برید په تور درې تنه ونیسي او یو بل تن یې ووژني. په نیول شوو کسانو کې دوه داسې کسان دي چې د دې برید لپاره یې یو کورولا ډوله موټر د حملې د ترسره کولو لپاره د برید کوونکو په واقع ورکړی وو او د دې برید اصلي سمبالونکی چې نه یې غوښتل ځان تسلیم کړي د امنیتي ځواکونو په مقاومت کې ووژل شو.
با اختیاری گروپ قرار داده بود اونا هم در ولایت هرات تثبیت و گرفتار شدند.
د لړم میاشتې په لومړیو کې په هرات کې د یونما په سیمه ایز دفتر باندې څلور وسلوالو چې د ښځو په چادریو کې پټ وو ډلې زه حمله وکړه. وروسته دغه حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول او د یونما درې ساتونکي هم ټپیان شول. ښاغلی انصاری وویل چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د فعالیت له پیل سره نه یوازې وسلوالې حملې کمې شوې بلکې په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو ډلو مشران له حکومت سره یو ځای کیږي. نوموړي وویل چې په هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو مشران له خپلو لسګونه پلویانو سره له دولت سره یو ځای شوي.
ولایت هرات فعالیت های مسلحانه را رهبری میکرده.
په هرات کې یو وسلوال قومندان له خپلو ملګرو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شو. په بادغیس کې هم ورته یو شمېر وسلوالې ډلې له دولت سره یو ځای شول او په فاریاب کې هم دیارلس کسیزه وسلواله ډله له افغان حکومت سره یو ځای شوه او له وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخیست.
ګروپ 13 نفری دیگر در مربوطات ولایت فاریاب هم و پروسې سوله پیوستند.
د هیواد په ځینو سیمو کې له دولت سره د یو شمېر وسلوال مخالفین د یو ځای کې رپورټونه په داس حال کې ورکول کیږي چې د سولې عالی شورا هڅه کوي دغه وسلوال مخالفین بیرته په خوله او له افغان حکومت سره یو ځای کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو له ازادي رادیو څخه مخمنه خبري مجله اورئ. ناټو ځواکونه وایي د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو یو غټ پلاوی په هلمند کې د افغان سرتیری لخوا د دریو بهرنیو سرتیرو د وشلو د پیښې په باب تحقیقات کوي. د فرانسې خبری آژانس د ناټو ځواکونو د یو لنډې اعلامیې پر اساس وایي پیښه د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د شنبې په شپه شوې ده. ناټو د هلمند د امنیت قوماندانۍ د دې پیښې د څرنګوالي په باب زیات څه نه دي ویلي. د افغان سرتیری لخوا د دریو بهرنیو عسکرو د وژلو خبر په لومړي سر کې افغان اسلامي آژانس چې مرکز یې په پاکستان کې دی خپور کړ. د خبری آژانس زیاتره وخت طالبانو لپاره د مطبوعاتي کمپاین په ترسره کولو تورن دی. افغان اسلامي آژانس د طالبانو د ویان قری یوسف په حواله وایي په سنګین کې یو افغان سرتیری د دریو بهرنیو عسکرو له وژلو وروسته له طالبانو سره یو ځای شوی دی. که څه هم چې د افغان سرتیرو لخوا پر نړیوالو ځواکونو باندې د بریدونو پیښې ډېرې کمې رامنځته کیږي، خو دغه واقعاتو د افغان ځواکونو د روزلو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه یو لړ پوښتنې راپورته کړې دي. په تېر جولای میاشت کې هم په هلمند ولایت کې یو افغان سرتیری درې برطانوي عسکر په ډزو ووژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړه. دغه راز د تېر کال په نومبر میاشت کې په همدې ولایت کې چې اکثره برطانوي ځواکونه پکې میشت دي، یو افغان عسکر د تلاشۍ له یو پوستې سره نږدې 15 انګلیسي عسکر وویشتل. د لویدیځو آژانسونو د رپورټونو له مخې تر اوسه پورې په روان کال کې په افغانستان کې په جګړو او بمي چاودنو کې څه د پاسه 600 بهرني عسکر وژل شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هالند صدر اعظم وای غواړي د هالند د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پیل کړي. دغه حکومت په افغانستان کې د دې هیواد د ماموریت پر سر د اختلافاتو له کبله ړنګ شو. صالح محمد صالح د رویټرس آژانس ته رپورټ مهمه برخې راخستې دي.
د هالند صدر اعظم او لیبرال مشر مارک روته چې تیره میاشتې خپل دنده پیل کړه او لکریشن ډیموکراتانو سره یو ځای د اقلیت حکومت مشري کوي خبر اعلان تول په ولسی جرګه کې له مخالفو ګوندونو سره خبرې کوي چې د افغان پولیسو او پاوز دروزنی ماموریت ته د دوی ملاتړ را خپل کړي. شغلی روته ویل تاسو باید هڅه وکړي افغانستان خپل پولیس او پاوز ولري او په خپل پښو ودرېږي. دا هغه څه دي چې موږ یې مرسته کولی سو ځکه چې ښه پولیس او ښه پاوز لرو. رویټرز اژانس زیاتوي د هالند پخوانی ائتلافي حکومت دروان کال په فبروري میاشت کې ونتوانید په افغانستان کې د څلورو کلونو لپاره د خپل ماموریت پر غځولو موافقې ته ورسیږي. په اګست میاشت کې خپل 2000 عسكر له افغانستانه وایستل. یوې هالنډي ورځپاڼې د ټیلیګراف د سېشمې په ورځ رپورټ خپور کړ چې حکومت د پولیسو 500 روزونکو د استخدام په اړه فکر کوي چې 250 یا 300 نور عسكر به د دغو پوځي روزونکو ساتنه کوي. د هالند صدر اعظم وویل دوی به هڅه وکړي په 2 اونیو کې له مخالفو ګوندونو ملاتړ را خپل کړي ځکه د مسلمانانو مخالف ازادي غوښتونکي ګوند چې په زیاتو مسایلو کې د کابینې ملاتړ کوي په رسمي ډول د حکومت یو برخه نه ده. د افغانستان په برخه کې د دې نوي ماموریت مخالف دی. اکثر هالنډي ځواکونه په اوروزګان ولایت کې دیره وو. په تیرو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې 24 عسكر وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ کروندګر د دولت د نه پاملرنې او اقتصادي کمزورتیا له امله د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دولت او انجوګانو څخه په دې برخه کې د کار او مرستو غوښتونکي دي. حبیب الله پرهر، کندوز، امام صاحب ولسوالۍ. په ننګرهار ولایت کې دولتي څوکۍ میراثي بڼه خپله کړې ده. په تیرو 2 میاشتو کې د ننګرهار 2 ولسوالان وژل شوي. د هغې پر ځای باید دولت نور تجربه کار او مسلکي کسان ګمارلی وای، خو متاسفانه داسې نه ده. نوموړو ولسوالان د کور غړي د هغوی پر ځای ناست دي. عطاالله تسل له ننګرهار ولایت څخه د هغه خبرونو چې د ازادي راډیو اوریدونکو د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له لارې راستولي. او دا هم د دې خبري مچلې ورسته موضوع. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د هند لوی صنعتي ښار ممبئی ته ورسید. د سفر هدف یې له هند سره د اړیکو د پراختیا او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې د تړونونو لاسلیک کول دي. نوموړی د هغو وژل شوو کسان د درناوي په مراسمو کې هم برخه واخیسته چې 2 کاله مخکې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې وژل شوي. آسیایي هیوادونو ته د اوباما د لس ورځني سفر لومړی ټپال هند دی. وروسته به اندونیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ځي. او د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ برابر کړی چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې بارک اوباما د ولسمشر په توګه هند ته سفر کوي. لومړی ممبئی ښار ته ولاړ چې 2 کاله مخکې د وسلوالو په برید کې دلته تر 160 زیات کسان وژل شوي وو. نوموړي وویل دا چې ولې آسیا ته خپل لس ورځنی سفر له هنده پیلوي دا یو سمبولیک اقدام دی.
د 2 کلونو له هغو ویرونکو ورځو راهیسې تاج محل هوټل د هندي اتباعو د قوت او خوځښت سمبول پاتې شو. موږ دغه ځای ته د دې لپاره راغلو چې یو څرګند پیغام ولیږو. موږ غواړو د دې لپاره چې خپلو خلکو ته له امن او نیکمرغیو څخه د ډک راتلونکي وعده ورکړو. امریکا او هند څنګ تر څنګ درېږي.
اوباما د ممبئی بریدونه د سپتمبر د 2017 له بریدونه سره پرتله کړل چې 9 کاله مخکې په امریکا کې ترسره شوي وو. زیاته کړه د واشنگتن او ډیلی ترمنځ استخباراتي همکاري د بل هر وخت په پرتله زیاته شوې ده.
Indian citizens lost their lives.
د سپتمبر په 2017 لکه هندیان چې د امریکایانو پر ځای وشل شوی وي. په عین حال کې 2 کاله مخکې دلته په ممبئی کې لکه چې امریکایي اتباع وشل شوی وي. زموږ خلکو قربانیانو ته د شمو پر رڼا کې دعا وکړه. زموږ حکومتونو د بل هر وخت په پرتله په ګډه له نږدې کار وکړ. استخباراتي معلومات سره شریک کړل. د بریدونو مخنیوی وکړ او عدالت د عاملینو د راوستلو غوښتنه وکړه.
اوباما به وروسته پر اقتصادي همکاریو هم خبري وکړي. ټاکل سوی وروسته د سلګونو امریکایي او هندي سوداګرو له مشرانو سره وژغیږي. د امریکا ولسمشر هند ته په 3 ورځني سفر په داسې حال کې ځي چې 4 ورځې مخکې په امریکا کې ډیموکرات ګوند د کانګرس په انتخاباتو کې ګټونکی نه و، بلکې سیال ګوند یې جمهوریت غوښتونکي زیاتې رایې واخیستې چې یوه وجه یې د امریکا کمزور اقتصاد ګڼل شوی. او اوباما هم د خپل آسیایي سفر یو عمده هدف د دې اقتصادي ستونزو په وړاندې مبارزه عنوان کړې ده. په دې معنی چې د تړونونو په مرسته میلیاردونو ډالره به لسګونو زره امریکایانو ته د کار چانس ورکړي. د دې سفر په بهیر کې به د سوداګرۍ، صادراتو او وسلو په برخه کې هم ځینې تړونونه وسی. په همدې حال کې هندي چارواکو دغه سفر د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو او سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم بللی دی. بیا هم هندي چارواکي پاکستان ته د امریکا د مالی او پوځي مرستو په برخه کې اندېښنه لري. پاکستان د هند پخوانی دښمن دی، خو د افغانستان د جګړې لپاره پاکستان امریکا او نورو متحدانو ته یو ستراتیژیک هیواد ښکاري.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. شپږنیمې بجې شوې دي. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته زما همکار مقیم نائب وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد. ساعت 6:30 به وقت افغانستان با تقدیم سلام و روز بخیر از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه نیم ساعته که تا 7 شام دوام می کند، گزارش های از رویدادهای افغانستان و جهان می شنوید. اما اخبار در سرخط خبرهای می شنوید که زلزله امروز در ولایت لورستان در غرب ایران را تکان داد که در نتیجه آن 100 نفر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در سفر به هند گفت دهلی و واشنگتن در کنار هم متحد خواهند بود تا مشعل آزادی را حفظ کنند. جاوید نعیمی خبرهای این ساعت را تقدیمتان می کند.
سرخط خبرها: صدر اعظم اسپانیا امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی بار دیگر دهاتن از کاندیدان را که به تقلب در انتخابات متهم هستند برای پاسخگویی به لوی سورنولی معرفی کرده است. و لوی سورنولی افغانستان میگوید که پلان دارد تا وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان را به اتهام فساد مورد پیگرد جدی قرار دهد. با سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. صدر اعظم اسپانیا امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد و با رئیس جمهور کرزی و نیروهای این کشور در افغانستان ملاقات کرد. خوزه لوئیس رودی گیوز زاپاتیرو امروز با حامد کرزی و سایر مقامات افغان ملاقات کرد. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار صدر اعظم اسپانیا از افغانستان دادن نشده است. اسپانیا در حدود 1500 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت بادغیس مستقرند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بار دیگر ده ها تن از کاندیدان را که به تقلب در انتخابات متهم هستند برای پاسخگویی به لوی سورنولی معرفی کرده است. احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در یک نشست خبری در کابل تعداد این متهمان را بیش از 400 تن خواند.
انتخابات در نامه رسمی که به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده است 413 تن از نامزدان ولیسی جرگه را متهم به دست داشتن در تخطی های انتخاباتی کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پرونده این متهمان را به صورت رسمی به لوی سورنولی محترم سپرده است.
در این حال برخی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از لوی سورنولی و ریاست جمهوری افغانستان میخواند تا در روند انتخابات ولسی جرگه امسال مداخله کنند. تعداد از این نامزدان معترض که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکردند، یک بار دیگر انتخابات 27 سنبله را غیر شفاف خواندند. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن را به اتهام جرایم مختلف از جمله سازماندهی حمله انتحاری بالای دفتر سازمان ملل متحد در ولایت هرات بازداشت کرده است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت علاوه بر این دو تن که در فعالیت‌های تخریبی و اختطاف دست داشتند، نیز از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شدند.
خوشبختانه طی هفته گذشته موظفین امنیت ملی را توانستند با ارتباط به قضیه عمله انتحاری بالای نمایندگی دفتر یوناما در ولسوالی گذره هرات، یک تن گرفتار و یک تن از سازماندهندگان اصلی قضیه را که مقاومت شدید در مقابل نیروهای امنیتی از خود نشان داد، او را سرکوب بکنند.
سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که تعدادی از قماندانان مخالفین مصالحه دولت در این اواخر با حکومت پیوستند. لوی چارنولی افغانستان میگوید که پلان دارد تا وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان را به اتهام فساد مورد پیگرد جدی قرار دهد. رحمت الله نظری معاون لوی چارنولی افغانستان امروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که محمد امین فرهنگ در میان 20 تن از مقامات ارشد دولتی قرار دارد که به اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی شان از آنها تحقیق صورت میگیرد. به گفته آقای نظری، محمد امین فرهنگ بلندپایه‌ترین مقام حکومتی در کابینه سابق است که به خاطر یک مورد دخیل بودن در قضیه نفت به ارزش بیش از 20 میلیون دلار از وی تحقیق می شود. و وزیر خارجه افغانستان به هدف دیدار و گفتگو با مقامات مصری امروز کابل را به قصد قاهره ترک کرد. وزارت خارجه با نشر خبرنامه گفته است دکتر زلمه رسول در جریان دیدار از قاهره با همتای مصری خود و برخی دیگر از مقامات آن کشور دیدار خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که وزیر خارجه افغانستان در این حال موافقتنامه را در زمینه ایجاد کمیسیون مشترک همکاری میان دو کشور و همچنان تفاهمنامه را در خصوص مشوره های سیاسی امضا خواهد کرد. گفته شده که یکی از اهداف سفر وزیر خارجه افغانستان به مصر دیدار و ملاقات با امیر موسی سرمنشی اتحادیه عرب است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در سفرش به هند گفت دهلی و واشنگتن در کنار هم متحد خواهند بود تا مشعل آزادی را حفظ کنند. او این موضوع را در آغاز سفرش در شهر ممبئی ابراز کرد و هم از هتل تاج محل که شاهد حملات خونین بود دیدار داشت. آقای اوباما گفت
همان گونه که اتباع این جان خود را در 11 سپتامبر از دست دادند، اتباع آمریکایی در میان بسیاری از اتباع کشورهای دیگر در 26 نوامبر کشته شدند و مردم ما با هم بر روشن کردن شمع به صورت مشترک دعا کردند. حکومت‌های ما به صورت مشترک کار کردند تا از این گونه حملات جلوگیری کرده و عاملین آن را به مجازات بکشند. اوباما همچنان از آغاز معاملات تجارتی با هند خبر داد. بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، هندوستان تولیدات آمریکایی را به شمول تیاره‌های تجارتی آن کشور خریداری خواهد کرد. ارزش این قراردادها 10 میلیون دلار خوانده شده است. اوباما در دیدار با مقامات ارشد هندی گفت که کشورش آسیا به خصوص هندوستان را مارکت آینده می‌بیند. قرار است اوباما به شهر دیلی برود و در آنجا با صدر اعظم هند منموهن سینگ ملاقات کند. اوباما در نخستین سفر آسیاییش البته برای 10 روز وارد هند شده و سپس به اندونزیا خواهد رفت. زلزله امروز ولایت لورستان در غرب ایران را تکان داد که در نتیجه آن 100 نفر زخمی شدند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که زلزله ساعت 7:22 صبح امروز در منطقه درود خسارات را به مردم محل وارد کرده است. ایران در مسیر مناطق زلزله خیز جهان قرار دارد و به طور اوسط روزانه یک بار تکان های کوچک زلزله در این کشور احساس می شود. مقامات اداره هوایی امارات متحده عربی میگویند تحقیقات این کشور در مورد ادعای القاعده که میگوید آن سازمان در عقب حادثه سقوط طیاره خدمات پوستی در دبی بوده است جریان دارد. اما دریافت‌ها نشان می‌دهد که تا اکنون شواهد در دست نیست که این ادعا را ثابت کند. رئیس عمومی اداره هوایی امارات متحده عربی امروز به خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر شواهدی که نشان دهد سقوط این طیاره در نتیجه حمله تروریستی صورت گرفته در دست نیست و همچنان هیچ شواهدی از موجودیت مواد منفجره در داخل طیاره وجود ندارد. القاعده در صفحه اینترنتی خود به روز جمعه مسئولیت سقوط طیاره خدمات پوستی آلمان را در دبی به عهده گرفت. در این حادثه دو عمله این طیاره کشته شدند. و یک خبرنگار یک روزنامه روسی دیشب هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و زخمی شد. اولگا کاشین خبرنگار روزنامه کمرسانت روسیه در نزدیکی خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و سپس به شفاخانه منتقل شد. او در حال حاضر در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها در این حادثه اردو ساق پای این خبرنگار شکسته است. سخنگویان کمیته تحقیقات روسیه این حمله را تایید کرده و گفتند که تحقیقات جنایی در رابطه با تلاش‌ها به خاطر قتل این خبرنگار آغاز شده است. اولگا کاشین در مورد تظاهرات، اجتماعات مخالفین و فعالیت‌های جوانان گزارش دهیه و همچنان فعالیت‌های رئیس جمهور روسیه را دنبال می‌کرد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان. با سلام دوباره شما شنونده رادیو آزادی روی موج اف ام 100 105 و موج متوسط 12.96 هستید. در نیم ساعت مجله خبری که با ما هستید از این رویدادها گزارش های را میشنوید. در سمینار علمی بین‌المللی زیر نام پادشاهان و عدم تشدد، رئیس جمهور کرزی گفت مشکلات کنونی که دامنگیر مردم افغانستان و پاکستان شده، علت اصلی آن عدم توجه به راهکارهای پادشاهان است. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از افراد را در اتهام به جرایم مختلف از جمله سازماندهی حمله انتحاری بالای دفتر سازمان ملل متحد در هرات بازداشت کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی با بار دیگر 10 تن از کاندیدان را که به تقلب در انتخابات متهم هستند به سورنوالی معرفی کرده است تا این افراد در رابطه با موارد تقلب خیش پاسخ دهند. این در حال است که شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از لوی سورنوالی و ریاست جمهوری افغانستان می خواهند که در روند انتخابات ولسی جرگه امسال مداخله نمایند. آنها می گویند که انتخابات 27 سنبله غیر شفاف بوده است. در تحولات جهان گزارش داریم از سفر رئیس جمهور امریکا به کشورهای آسیای میانه و در صورت یاری وقت از رویدادهای دیگر نیز شما را با خبر می سازیم. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. سمینار علمی بین‌المللی زیر نام پادشاهان و عدم تشدد بر روز شنبه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل راه اندازی گردید. در این سمینار رئیس جمهور کرزی، شماری از مقامهای دولتی افغان و ده‌ها دانشمند و علاقمندان پادشاهان از افغانستان، پاکستان و هند نیز اشتراک دارند. در مراسم افتتاحیه این سمینار رئیس جمهور کرزی در مورد ابعاد مختلف شخصیت و مبارزات پادشاهان در افغانستان و منطقه صحبت کرده گفت مشکلات کنونی که دامنگیر مردم افغانستان و پاکستان شده، علت اصلی آن عدم توجه به راهکارهای پادشاهان است. دانشمندان کشورهای منطقه نیز بر اهمیت راه اندازی این سمینار تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
این سمینار بین المللی به منظور یادبود از مبارزات خان عبدالغفار خان و تلاش هایش در راستای عدم تشدد در حال راندازی میگردد که همکنون مردمان کشورهای منطقه از خشونت ها و ناامنی ها رنج میبرند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح این سمینار عدم تشدد را یکی از خواست ها و نیازهای عمده کشورهای منطقه خواند. با باور آقای کرزی علت اساسی بحران موجود عدم توجه مردمان منطقه به اندیشه ها و راهکارهای بزرگانشان است.
به حق اور که پاکستان و افغانستان سوزی،
امروز پاکستان و افغانستان در همان آتشی می سوزند که پادشاهان به خاطر آن مبارزه کرده و 27 سال را در زندان سپری کرد. در همان آتش افغانستان و پاکستان می سوزند. اگر بر راهکار او ارج گذاشته می شد، مردم افغانستان و پاکستان امروز در این آتش نمی سوختند.
پاکستان بدی اور که نسوزیر کرد.
با گفته آقای کرزی، در حال حاضر مردمان منطقه به انواع و اشکال مختلف و از جوانب مختلف قربانی تشدد می شوند. پادشاهان یکی از مبارزان و چهره های برجسته در تاریخ منطقه بود که بیشتر عمر خود را صرف مبارزه با ظلم و تلاش برای آزادی و عدالت کرده بود. خان عبدالغفار خان در دوران حیاتش در زمینه گسترش و تقویت معارف و اعاده حقوق زنان نیز تلاش های زیادی را انجام داده بود. افراسیاب خطک، یکی از آگاهان سیاسی پاکستان، می گوید یاد بود از چنین شخصیت های ملی با جهانیان تصویر از صلح و عدالت خواهی مردمان منطقه را به نمایش می گذارد.
اهمیت این سمینار این است که مردم بدانند منطقه ما که آنها برایش افپک می گویند تنها منطقه تروریسم نیست. این منطقه پادشاهان، رحمان بابا، مولانای بلخی و سید جمال الدین است. این منطقه مسلمانان و صلح‌خواهان است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در این سمینار سه روزه در حدود 500 تن از دانشمندان و فرهنگیان از افغانستان، پاکستان و هند دعوت گردیده تا در مورد ابعاد مختلف شخصیت، مبارزات و آزادی‌خواهی پادشاهان مقالاتشان را به خوانش گیرند. برگزاری نمایشگاهی از تصاویر پادشاهان و راه‌اندازی مشاعره در آرامگاه او نیز شامل برنامه‌های این سمینار است. قرار است 5 جلد کتابی که تازه در مورد مبارزات پادشاهان به چاپ رسیده نیز در جریان این سمینار توزیع گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از افراد را در اتهام به جرایم مختلف از جمله سازماندهی حمله انتحاری بالای دفتر سازمان ملل در هرات بازداشت کردند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در کنار این فرد یک تن از سردسته های اختطافچی ها و همچنان یکی از سرگروپ های گروه ده نفری طالبان را بازداشت کردند. در عین حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان از ادامه پیوستن گروه های مخالف دولت خبر داده و گفته است که در ولایت فاریاب، بادغیس و هرات ده‌ها تن از مخالفین اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض الله قرداش.
بعد از گذشت 2 هفته از عملی انتحاری در دفتر یونما در ولایت هرات، موظفین امنیتی موفق شدند که یک تن سازمان دهندگان حمله انتحاری، یک تن سردسته های گروه اختطافچیان و یک تن دیگر از سرکرده های گروه طالبان در مربوطات ولایت هرات را تثبیت و بازداشت نمایند که سعید انصاری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بر روز شنبه در یک نشست خبری گفت این افراد کسانی هستند که امکانات این حمله انتحاری را تدارک دیده بودند.
خوشبختانه طی هفته گذشته موظفین امنیت ملی را توانستند با ارتباط به قضیه حمله انتحاری بالای نمایندگی دفتر یونما در ولسوالی گذره هرات یک تن گرفتار و یک تن از سازماندهندگان اصلی قضیه را که مقاومت شدید در مقابل نیروهای امنیتی از خود نشان داد او را سرکوب بکنند. بر علاوه 2 تن دیگه که واسطه نقلی کرولا را و ارتباط پیشبرد حمله با اختیار گروه قرار داده بود، اونا هم در ولایت هرات تثبیت و گرفتار شدند.
در اوایل ماه عقرب سال روان گروه 4 نفری از تروریستان با استفاده از چادری زنانه بالای دفتر یونما در شهر هرات حمله نموده و در نتیجه مقاومت و برخورد موظفین امنیتی دفتر یونما افراد انتحار کننده کشته و 3 تن از موظفین امنیتی یونما نیز زخم برداشتند. آقای انصاری گفت با آغاز کار شورای عالی صلح نه تنها فعالیت شورشیان کاهش یافته، بلکه پیوستن شمار زیادی از مخالفین به پروسی صلح افزایش یافته است که از جمله در ولایت هرات، بادغیس و فاریاب ده‌ها تن از مخالفین سلاح‌های دستداشتی خود را به دولت تسلیم کردند.
ولایت هرات فعالیت های مسلحانه را رهبری می کرده. یکی از قماندانا به نام بشیر احمد پروسه صلح پیوستند و پشتیبانیشان از حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام داشتند. همچنان گروه های متعدد در ولایت بادغیس هم طور مسلحانه در مقابل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان اونا دست از مخاصمت و برادرکشی برداشته و گروه 13 نفری دیگر در مربوطات ولایت فاریاب هم و پروسه صلح پیوستن.
از پیوستن گروه های مسلح مخالفین به دولت در حالی خبر داده می شود که شورای عالی صلح افغانستان تلاش های خود را به هدف جلب مخالفین آغاز کرده است، اما در عین حال از ادامه فعالیت های تروریستی و حملات بالای کاروان ها و ادارات غیر دولتی در کشور نیز گزارش های داده می شود. اما مقامات امنیتی افغان می گویند که برای جلوگیری و کاهش چنین حملاتی به تلاش های خود ادامه می دهند.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی بار دیگر ده‌ها تن از کاندیدان را که به تقلب در انتخابات متهم هستند به سارنوالی معرفی کرده است تا این افراد در رابطه با موارد تقلب خیش پاسخ دهند. احمد ضیا رفعت یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از ظهر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در جمع آنهایی که جهت بررسی دوسیه هایشان به سارنوالی معرفی شدن از اوزه کوچی ها نیز شامل است. کمیسیون شکایات از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز خواسته است تا افراد متهم به تقلب آن کمیسیون را جهت پاسخگویی به موارد اتهامات به آنها معرفی بدارند. حمید پژمان از کنفرانس خبری سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش دارد به این شرح.
در جمله 413 تن از کاندیدان ولسی جرگه که جهت بررسی قضایای مربوط به لوی سارنوالی افغانستان معرفی شدند، 62 تن از اعضای کنونی ولسی جرگه افغانستان نیز شامل هستند که دوسیه های مربوطشان به روز شنبه به لوی سارنوالی افغانستان راجع شده است. احمد ضیا رفعت یک عضو سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از ظهر روز شنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت این افراد توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان متهم به دست داشتن تخطی های انتخاباتی گردیده و با آنها معرفی شدند، ولی به گفته آقای رفعت رسیدگی به دوسیه های این افراد به دو ارگان های عدلی و قضایی می باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات در نامه رسمی که به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده است 413 تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه را متهم به دست داشتن در تخطی های انتخاباتی کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پرونده این متهمان را به صورت رسمی به لوی سارنوالی محترم سپرده است.
آقای رفعت همچنان گفت بر پایه بررسی های شکایات های دریافتی آرای شماری از نامزدان در مراکز رایدهی شامل 29 حوزه انتخاباتی جدیداً توسط کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی باطل اعلام شده است که شامل ولایت کنر، بادغیس، بغلان، هرات و سایر ولایت می باشد. آقای رفعت در نشست خبری امروز از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواست تانید از کارمندان مربوط را که در تقلب دست دارند با آنها معرفی بدارد تا جهت بررسی جرایم مربوط به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
در تخطی ها و تقلب های انتخاباتی شاید علاوه بر نامزدان شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نیز سهیم باشند. کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد کارمندان متهم به تخطی و تقلب وابسته به آن کمیسیون را به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند. این کمیسیون پس از بررسی پرونده های آنها در مورد تخطی های انتخاباتی مطابق صلاحیت خود و مجازات آنها می پردازند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در حال خواهان معرفی کاربندان متقلب کمیسیون مستقل انتخابات گردیده است که در انتخابات ولسی جرگه 5 سال قبل نیز شماری از کارمندان آن اداره که در تقلب دست داشتند از وظایفشان سبکدوش و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. تاریخ اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تا کنون مشخص نشده است، ولی طی روزهای اخیر شماری از کاندیدان که موفق به دریافت رأی مورد نظر نشدند دست به تظاهرات و راهپیمایی میزنند و خانه را اندازی مجدد انتخابات در این کشور هستند، ولی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که آنها مصروف بررسی تقلب و تخطی کاندیدان هستند و تلاش میکنند تا موارد تقلب را دریافته و از ورود افراد متقلب در ولسی جرگه خودداری کنند.
شما شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی بار دیگر دهاتن از کاندیدان را که به تقلب در انتخابات متهم هستند به سارنوالی معرفی کرده است. این در حال است که برخی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از لوی سارنوالی و ریاست جمهوری افغانستان می خواهند که در روند انتخابات ولسی جرگه امسال مداخله نمایند. شماری از این نامزدان محترز که بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکردند یک بار دیگر انتخابات 27 سنبله را غیر شفاف خواندند. پیش از این نیز تعدادی از نامزدان در کابل و ولایات دست بر راهپیمایی زده و این انتخابات را پر از تقلب گسترده شمرده بودند. منیژه دیوه با شرح بیشتر موضوع از کابل.
پیش از اعلان نتایج نهایی شماری از نامزدان ناکام انتخابات دور دوم ولسی جرگه برای بار سوم از تقلب گسترده در این انتخابات اعتراض می کنند. شماری از این نامزدان می گویند که برخی از ماده های قانون اساسی و قانون انتخابات در انتخابات 27 سنبله نقض شده است. برخی از این نامزدان از لوی سارنوالی افغانستان و رئیس جمهور کرزی می خواهند که آنان در این روند مداخله نمایند. محمد داوود سلطانزو یک تن از این نامزدان در رابطه می گوید.
دولت افغانستان ما معذف می دانیم. رئیس جمهور افغانستان در این مورد قاطعاً باید موقف داشته باشه که آیا این عملیه که انجام یافت سبب ثبات میشه یا سبب بی‌ثباتی بیشتر میشه. لوی سرانولی افغانستان از این حالت ما خبر بسازیم.
پیش از این نیز لوی سرانولی افغانستان گفته است که برخی از دوسیه های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را که در جریان انتخابات جرمی را متقبل شده باشند بررسی خواهد کرد. از سوی هم رئیس جمهور کرزی نیز از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که در برخی از مناطقی که انتخابات برگزار نشد اقدامات نمایت تا وحدت ملی در آن مناطق حفظ گردد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که انتخابات 27 سنبله دارای مشروعیت بود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
نهادهای ملی و هم نهادهای بین‌المللی که از این روند نظارت داشتند مشروعیت انتخابات قبول کردند. این هم ما از نهادهای مختلف خواسته بودیم که و همچنان از ناظرین کاندیدا و خود کاندیدا و به مجموع از مردم افغانستان که جای تقلب تخطی صورت میگیره بدور مستندسازی کند تا کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات به او رسیدگی کند.
پیش از این نیز برخی از کاندیدان ناکام در کابل و ولایات دست به تظاهرات زده بودند و از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بودند که انتخابات را برای بار دوم راه اندازی کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات 27 سنبله را شفاف و راه اندازی انتخابات را برای بار دوم غیر ممکن می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال گزارش داریم از تحولات جهان. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با سلسله سفر در روزه‌اش به کشورهای آسیایی امروز شنبه در رأس یک هیئت 200 نفری به هند مواصلت نمود. او بعد از ادای احترام به یاد از قربانیان حمله تروریستی سال 2008 میلادی در شهر بمبئی و بازدید از خانه رهبر استقلال هند گاندی در محفل شرکت کرد که در آن صدها تن تاجران هندی و آمریکایی اشتراک داشتند. روی توسعه تجارت و روابط اقتصادی میان هند و ایالات متحده آمریکا صحبت نمودند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر در روزه به 4 کشور آسیایی شنبه به شهر ممبای هند مواصلت نمود. اوباما بعد از ادای احترام به یاد از قربانیان حمله تروریستی سال 2008 میلادی شهر ممبای از خانه رهبر استقلال هند مهنداس گاندی که زمان در آن زندگی کرده است دیدن نمود. رئیس جمهور آمریکا بعداً در محفل رهبران صدها تجار هندی و آمریکایی شرکت نمود و راجع به توسعه تجارت و صادرات که ارزش آن به میلیاردها دلار میرسد صحبت کرد. اوباما بعد از سفر 30 روزه به هند که طولانی ترین سفر او در یک کشور خوانده شده از اندونزیا دیدن می نماید، جایی که دوران کودکی خود را در آنجا سپری کرده است. اوباما با تعقیب سفر اندونزیا به غرض شرکت در اجلاس گروپ 20 کشورهای صنعتی و رو به انکشاف به کره جنوبی رفته و در اخیر سفر در روزش به آسیا در اجتماع همکاری اقتصادی آمریکا پاسیفیک که در ژاپن دایر می‌گردد اشتراک می‌نماید. سفر 3 روزه اوباما به هند 4 روز بعد از آن آغاز می‌شود که حزب دموکرات او در انتخابات میان دوره‌ای به علت وضع ضعیف اقتصادی و بلند رفتن بیکاری در ایالات متحده آمریکا به شکست‌های مواجه گردید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، هدف سفر اوباما به هند بیشتر روی این موضوع متمرکز خواهد بود که چگونه ایالات متحده آمریکا و هند می توانند روابط اقتصادیشان را توسعه بدهند تا در آن منفعت هر دو کشور نهفته باشد. انتظار می رود دو کشور یک موافقت نامه به ارزش 5.8 میلیارد دلاری را برای تهیه طیارات ترانسپورت نظامی از نوع 30 عبده بوئنگ برای هند امضا کنند. ایالات متحده آمریکا علاقمند است تا روابط نظامی با هند را قسمت جهت حفظ وزنه تعادل با چین توسعه بدهد. مقامات هندی به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند سفر اوباما به هند تأکیدی از روابط نزدیک میان دو کشور است که در مدت 10 سال اخیر انکشاف کرده است. شیو شنکر مینن مشاور امنیت ملی هند به آژانس اسوسییتد پرس گفته است ما مشترکاً روی نوآوری ها کار می نماییم. ما در مورد تکنولوژی و در مورد ایجاد کار و شغل در اقتصاد هر دو کشور با هم یک جا کار می نماییم. اگر از پهلوی سیاست نظامی دیده شود ما روی موضوع امنیت ملی ضد تروریسم و دفاع نیز با هم یک جا کار می نماییم. اما اختلافات جدی نیز وجود دارد که فکر نمی کنم در این سفر روی آن صحبت شود. هند از سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک های نظامی امریکا به پاکستان نگرانی دارد. مقامات اداره اوباما به روزنامه نیویورک تایمز گفتند آنها در نظر ندارند تا بارک اوباما در این سفرش موضوع دکترین را که به صورت غیر رسمی به حیث کولد استارت یا آغاز سرماخوردگی یاد می‌گردد با هند مطرح کند. اما احتمالاً که اوباما در این سفرش از رهبران هند بخواهد هر آنچه که می‌توانند در سرد ساختن تنش میان دو همسایه و رقیب اتمی انجام بدهد.
در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو زدی. در ادامه شما را به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنا رادیو صدای آمریکا دعوت می‌کنیم.